درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو لوبړی مورابولم د دې سات خبرونو ته نامعلوم وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وباشه د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو وسني حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرز بندیز موده اوږده کړه او د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا واوښت. د خبرونو تفصیل نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وباشه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکي سید عبدالله سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غني دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزي محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د طارق آریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان ژوبل شوي دي. د کابل والی ویلی چې د شار د ورځبندیز وخت شایي دوی ونه زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثره دولتي ادارې ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونو له دې امره استثنا ګرځول شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو زارا تیرونی وویل چې شپاره سو پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره غزمی کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو غوښتنه وکړه چې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي، په خپل کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری پرون وویل چې ممکن په کابل کې د ګرځبندیز موده دوی ونه زیات کړي. حیدری وویل چې په کابل او نورو لوی ښارونو کې د ګرځبندیز د وخت تمدید په اړه خبري روانې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان پرون خبریالانو ته وویل چې 4000 نیوي ټیسټونه یا معاینې شوي او 1555 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د کورونا وایرس زیاتې پیښې په هرات او بیا په کابل کې ثبت شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو وسني حالت ته پکتو تر راتلونکي خبرتیا پورې د ګرځبندیز موده اوږده کړه. دا پریکړه د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس نن یوه ورځ مخکې تر دې اعلان کړه چې په دغه هیواد کې ګرځبندیز پای ته ورسیږي. سعودي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې ګرځبندیز اعلان کړی و. تېره اونۍ سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او نورو لویو ښارونو کې 24 ساعته ګرځبندیز ولګول. سعودي عربستان چارواکو ویلي چې د عمره مراسم لغوه کړي او شای د جولای په میاشت کې د حج مراسم هم لغوه کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر ایټالیا هم واوښت. تر اوسه پورې په امریکا کې تر 40000 زیات کسان په کورونا وایرس مړه شوي او تر 500000 زیات پرې اخته شوي دي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم تر پرون ناوخته پورې په متحده ایالاتونو کې 40203 اتیا تنه په کورونا وایرس مړه شوي او د 15200 تنه کورونا تایید شوي ده. د کورونا په وایرس تر ټولو ډېر کسان په نیویار شار کې اخته شوي چې تر 180000 اوړي. د امریکا په دې ستر شار کې 6300 تنه مړه شوي دي. او په روسیا کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 یا کورونا له ناروغانو ډکېږي او پر دې هیواد یې د کورونا وایرس د سترې جوپې د راتګ خبرداری ورکړی دی. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیوني مرکه کې وویل چې د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیټرسبورګ ښار کې وضعیت کړکېچن وباله ویل چې په دې ښارونو کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په روسیه کې پرون د کورونا وایرس مثبتې پیښې 15,015 اتیا ته رسېدلي وې. ویل کېږي چې د دې ویروس له کبله په روسیه کې تر پرونه 168 تنه مړه شوي وو، خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیه کې چې 145 میلیونه نفوس لري حکومت د کورونا وایرس رښتینې شمېرې نه اعلانوي. زمو شخله اوسادی رادیو اوری د دې خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې اروپای ټولنې تازه له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلې دي چې په جګړه کې شکیل خواوی باید د بشري خواخوږي لمخې ژر تر ژره اور بند وکړي. اروپای اتحادیه ویلې چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو کلونو جګړو له امله ډیر کمزورې دي او د دې هیواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپل منځي اختلافونه یوې خواته کړي او موافقه سره وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو ځانګړي کړي او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایی اتحادیه پرون ویل چې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. دا افغانستان سره د اروپایی اتحادیه په دې 112 میلیونه یورو مرسته کې لږتر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیل شوې دي. په افغانستان کې د اروپایی اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لا کلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې ترڅنګ د دې هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یوه موافقه وکړي او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو شکل خواوږ ژغ کوي چې د بشري خواخوږي لمخي عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایی اتحادیه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي او په څنګ کې به یې د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کېږي. اروپایی اتحادیه پر نو ویل چې په ټوله نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 بلیونه یورو تر اوسه ورته راغونډ شوې دي. اروپایی ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دوی به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایی کمیسون مشري ارسلا وون ډرلین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کورونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وای په دې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایی اتحادیه د چین نړۍ په کچه د یورپین یونین ستاندي کلک مبارزې مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار له دې ویروس سره جنگ ګټلای شو.
We defeat this virus by standing united and working together.
د کورونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالرو او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ ویل چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 555 ته رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په بریتانیا کې یو پوزي ډاکټر چې یو وخت په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره خدمت کاوه، له کورونا سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې ده. په بریتانیا کې د شنبې د ورځې د لومړي سهار د شمیرو له مخې 3,250 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او د دې اخیستونکو ناروغي تلفات په دغه هیواد کې 8,950 تنو ته رسیدلې دي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ډاکټر ماچو بولټر یا وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې خدمت کاوه. اوس یې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا وایرس د سپلو لپاره ځانګړي کړي دي. بولټر 53 کلن دی. د دسن ورځپاڼې ته وویل چې اوس هېواد په جګړه دی، خلک په ډېرې عالي روحیې سره راغونډېږي چې له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنځشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته چکچکې کولې او سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلې دي. ډاکټر بولټر چې د سن ورځپاڼې له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووېډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بیرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا وایرس ته مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم چې یو نیم وایي شاید دا ډاکټر پخپله په کورونا وایرس اخته شوی وي. خدای وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا وایرس خپور نشي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا وایرس 80% کې اخته کسان عادي زکام وي او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 50% کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15% کې نور په دې سختې وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپل ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوي پکار دي ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د ده په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړئ، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
سافت بانک ګروپ وای په پام کې لري جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دغه ماسکونه به سر له می میاشتې جاپان ته ورکړل شي. جاپانیان د حکومت لخوا د ماسکونو پر ویشلو انتقاد لري. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سافت بانک ګروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی، د اپریل پر 18 وویل له یوې چینایي کمپنۍ سره تر قرارداد وروسته اوس کولی سي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډی په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړي دي. د سافت بانک ګروپ اجرایه رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلی، سافت بانک ګروپ په 2 بیل ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایرس له خوړېدو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو له لومړیتوبونو دی چې سر له راتلونکي اونۍ څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پریمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 200 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک ګروپ اجرایوي مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډی شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغه کمپنۍ یوې ویاندې ویلي چې د بی وای ډی د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه ته رسېدلی دی. هغې تایید کړه چې د کمپنۍ به سافت بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافت بانک لخوا په دې 300 میلیونه ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډېرو کوچنیو ذراتو د فلتر وړتیا ولري او 200 میلیونه نور به یې عادي طبي ماسکونه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واورې، خان محمد سین به درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هشت صبح ورځپاڼه تر دې عنوان لاندې چې حکومت باید د جماعتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي، او له دې سربېره چې حکومت اعلان کړی چې جماعتونه رخصت دي خو بیا هم د جمعې